د ډیرو ونو په تنو کې هم ډیر ښکار کیږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچنی جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسی. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کې تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوې ژوندۍ موجود رامنځته شي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه شي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کې تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډس دی. لیور ورډس چې دی دا موږ وایو د غیر وایو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاص شوی او کوم مشکل ونه لري. لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتون برخه ده، ان شاء الله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ کړی. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر وییوي نباتات واضح کړی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرح لست نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اساسي نننی موضوع یو ډېر مهم موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم وویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم له لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ اوسنی درس به د یوویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوې لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال و، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې یو چې وینه چې د هغه په ښځینه او نارینه کې فرق دی. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې، او په نارینه کې د 5.5 لیټره پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویل چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسې وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټین پروټینونه پکښې کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دغه څخه یو البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، معدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکښې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لیرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دی هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږ څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دي، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي. یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوارخیز فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستېنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کېږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سره کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سره کرویاتو دغه اندازه شمېر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمېر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمېر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وین د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته کلری، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د غازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیوي سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې رازو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل شوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوی ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې شکل عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایو. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کې، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې د دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې وکړي خپل وینه ورکړي، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بیاست. شو راغ لاس د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو د ایکالوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ ستاسې درس په د پنځه نیمې صفحې څخه تر یو سلو یوې صفحې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایو څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنه دوی را اخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې شي کې لابراتواری تجربه پروکه نو زکه هغوی را اخلی د طبیعت موډلونه را اخلی د کمپیوټری لارو څخه دی کم تجربه چي دي کم ژوندۍ موجودات د دوی خصوصیات د دوی اړیکه د غیر ژوندۍ موجودات سره دا ټول چیکي سیړي مثال د خبرې کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات حیوانات الجی دا ټول پکشي کې ووینو همدارنګه بکتریا پروتستا فنجي دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپیریال کې موږ کولی شو ووینو دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دي درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله چې په هغه کې یو تولیدونکي و پروډیوسرز و او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و چې پروډیوسرز چې و هغه کې موږ نباتات ویلي و چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي یعنی خپل تغذیه خپله کوي چې دا موږ خپل ویل چې شته وایي اوټوټروف وایي یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړلم د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا چې کوي د دوی د لارې لاسته راوړي او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې درې ډلې وې چې یو لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي وه چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه ځینې د لومړي مصرفونکو څخه او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول بل چې وه تجزیه کوونکي وه چې ډیکمپوزرز په نامه سیادېدل چې بکتریا پروتستات چې دي هغه په ډیکمپوزرز کې راځي چې یعنې دوی چې کوم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندۍ عاملونو کې چې دي ځینې بیا تولیدونکي ځینې بیا مصرفونکي او ځینې هم پکشي کې تجزیه کوونکي به اوسي او په غیر ژوندۍ موجوداتو کې چې دي لکه خاوره شامله ده هوا ده اوبه ده تودوخه ده تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو دا ټول چې دي په چې کې راځي په غیر ژوندۍ موجوداتو کې راځي چې دغه ژوندۍ موجودات او غیر ژوندۍ موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري چې یو د بل دغه کم غیر ژوندۍ موجودات چې دي د ژوندۍ موجودات لپاره د اوسېدو چاپیریال برابري چې په دې سره غیر ژوندۍ موجودات کولی شي او ژوندۍ موجودات کولی شي چې شو کې په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایو ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیات درای ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو د پسه د وجود مثال کوم د وړي سوژو ته په نظر کې دی په وچ سیستم وچ چاپیریال کې ژوند کوي چې دی په هغه وچ چاپیریال کې چې کول د سوژو په د لارې تنفس کول سي او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دي هغوی د برانشونو په واسطه د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دي تر څو دوی په اوبو کې وکولی شي چې لامبو ووهي دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي مثال کنزیومرز واوسي ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډیوسرز واوسي دا ټول چې دي په مختلفو چاپیریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي تاسو دغه چاپیریالونه وایو لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه واښه دښتې دا ټول چې دی پکشي کې شامل دي چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده نباتات دي دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي ځینې یخ دي چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتات لپاره چې دغه د چشپه نامه سره دیږي د بایوم په نامه سره دیجه مثال د خبرې کچيري موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا پسته همدارنګ چېړي یا بلوط چې دی دغه کم ونی چې دی حالت په ښه ډول سره کېدلی شي چې وکه واده وکي یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وکي وده وکي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري اکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا 3/4 برخه، یعنی که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، 3 برخه چې نیولې ده سمندرونه او اقیانوسونه نیولې ده، چې دغه اقیانوسونه او سمندرونه کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکتونه چې دي، پلانکتونه چې موږ وویل د الجیانو د دلی څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه چې کوي استفاده کوي، یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده چې کېږي یخ کېږي، یعنې په پورتنۍ برخه کې درجه ته په پورتنۍ ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړه وي نسبت وچته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي، ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شډه سره ژوند کولی شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنۍ برخه کې او ځینې په کښتنۍ برخه کې، ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دي کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخې څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکتونه، نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي. چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دا ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اورېدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي، د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال هغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سیندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګښې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دي، ځان ته برابر کړی دي. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندی موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخته وي، مثال که چېرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټوله موږ چې کوو څیړو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابرې، کله چې دوی مرستې بېرته په خاورو کې جذبېږي، د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دې عضوي مواد بیرته چې کېږي استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دي هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دوی اول اولړیږي په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان یې په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چېرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي، د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وختونه دا ټول چې دی دوی چیکي تر مطالعې لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوجیست چې دی هغه ولاړیږي بل هوسۍ په نظر کې نیسي، چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه هوسۍ باندې مثال د چاپېریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی شي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی شي.